په دې ویډیو باندې به کار کوم. خیر د دې ترڅنګ یو بل سندره ده، هدف مې دا ده چې زمونږ د خپل سیمې هغه فلکلور او کلیوالې سندرې په یو نوي رنګ خلکو ته کړم، داسې رنګ چې انشاءالله زه بیا پوهېږم چې کوم رنګ یو ښه طرحې ورته لرم. په خیر زمونږ د کلي شاعرۍ کوم ته په یاد وي که نه،
شاعرۍ دي، لغتونه دي، یا غرنۍ سندرې،
غرنۍ سندرې دي. ما غرنۍ کار کړی، ما په شاعرۍ نه داسې انشاءالله کوم چې همداسې ډله پیدا کوم چې ما سره شاعرۍ وکړي په نوي انداز باندې.
نه غواړي هغه څه چې پخوا وو هغه
بالکل
کریا راشے چے اولا سو والے پہ پروالا دے چمن یو یمل کریا ومل کریا وامے اورا یو چمل کریا پاڑا دیو بلیو دوڑا نہ ہم دے خورے زمن یو مگدا دے وطن یو مونگے پخ پالا جوڑو نورے نہ شڑو مل گریا
په برما کې چې نن سبا خلک میانمار هم بولي د نانڅکو رواج زیات دی. هورې له پیړیو راسې د نانڅکو ډرامې جوړیږي او په دغو ډرامو کې بودایي نکلونه بیانې شي. د برما د خلکو یو مشهور نکل مو درته ژباړلی دی چې د بودایي دین الهې پکې د نانڅکو په بڼه راڅرګندېږي او ژورې انساني تجربې بیانوي. نکل فریده سیفی لولي.
څلور نانځکي د برما د خلکو یو کیسه. یو سړی چې د نانځکو جوړولې کیسه په کار وو د اونګ په نوم یو زوی درلود. د اونګ د پلار ارزو و چې زوی به په لویني د دغوندې نانځکي جوړوي، خو زوی ته د پلار کسب او د ژوند طرز خوند نه ورکاوه. اونګ یوه ورځ پلار ته وویل غواړم مسافر شم او یو بل ډول ژوند وکړم. پلار یې چې په کار بوخت و په غمجن انداز ورته وکتل، وی ویل بچیه که زما منې همدلته پاتې شه او د پلار نیکه کسب وکړه. د نانځکو جوړول ډیر د عزت کار دی، خو که بیا هم زی او نه درېږي نو یوازې مزه د لارې ملګری به دې درسره کړم، له هغو سره لاړ شه. د نانځکو جوړونکي زوی ته څلور نانځکي ورکړې چې په خپله یې له لرګو جوړې کړې وي، رنګولې وي او جامې وراغوستې وي. پلار زوی ته وویل دا هره نانځکه خپل خپل کمالونه لري. لومړی نانځکه د خدای ګوټو مشره وه، د دې کمال دا و چې د پاخه عقل څښتنه وه. دویمه نانځکه شین مخی بلا نومېده چې ډیر قوت ورسره و او کمال یې همدا قوت و. دریمه نانځکه کوټګره وه او ډیر علم ورسره و. څلورمه نانځکه پاک زړې ملنګه وه چې نیکه چلیده او نیکی اصلي ځانګړنه وه. پلار زوی ته وویل دا هره ځانګړنه او هر کمال به دې په خپل وخت په کار راشي، خو دا خبره مه هېروه چې علم او قوت داسې کمالونه دي چې باید همیشه د عقل او نیکۍ په خدمت کې وي. اونګ چې د بانکس یوه لکړۍ په اوږو وه له کوره ووت، سفر یې پیل کړ. د لکړۍ په یو سر باندې د جامو او خوړو کڅوړه ځوړنده وه او په دا بل سر باندې څلور واړه ګوډۍ ځوړندې وې. اونګ کړۍ ورځ مزل وکړ، یو ځنګل ته ورسید او د ځنګل په منځ کې و چې ورباندې ماښام شو. هلته یې د انځر د ونې لاندې واړول، له ځان سره یې وویل د خوب لپاره ښځې ښکاري، خو خدای دې وکړي چې خوندي وي. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه د یوه نانځکه وغږوه. دته چې د خپل فکر د خندا وړ ښکارېده، په مسکو شونډې د خدای ګوټو مشرې نانځکې ته وویل څنګه د زه خوندې ده اوانګ په حیرانۍ سره ولیدل چې نانځکه ژوندۍ شو د لکړې له سره راکوزه او د یو لوی بني ادم په بڼه د د مخ ته ودرېده ورته یې وویل سترګې وغړوه دا د عقل په لاره کې لومړی ګام دی که ته خپله شاوخوا سمه ونه کتلی شي نور به دې په اسانۍ سره تیر باسي د خدای کوټو مشرې دا خبره وکړه او سمدستي بیرته د بانکس د لکړې سر ته وخته په نانځکې بدله شوه اوانګ چې له حیرانۍ راووت شاوخوا یې سترګې وغړولې د انځر ونې ته نږدې په ځمکه باندې د پړانګ د پښو خاپونو ته پام شول وویرېد ونې ته وخوت چې خوندي پاتې شي اوانګ نیمه شپه پړانګ ولید چې د ونې شاوخوا غلی غلی په ښکار پسې ګرځېده په سبا ورځ چې اوانګ سفر پیل کړ له ځنګله ووت غرنۍ سیمې ته داخل شو چې لمر په غرغرو شو اوانګ له غرنۍ لارې لږ چپ پاس د یوې لویې تیږې سر ته وخوت چې شپه تېره کړي سهار چې راپاسېد لاندې یې په لاره باندې ګڼې کراچۍ ولیدې چې غویو کشولې او له مالونو ډکې وې اوانګ له ځان سره وویل دا کاروان به خامخا د کوم شتمن سړي وي کاشکې زما هم داسې ثروت وې دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه بیا نانځکه وغږوه دا ځل یې شین مخې بلا ته وویل راته ووایه داسې ثروت به څنګه لاسته راوړم اوانګ بیا په حیرانۍ ولیدل چې په نانځکې کې سا وچلېده د لکړې له سره راکوزه شوه د لوی بني ادم په بڼه راڅرګنده شوه او وغړمبېده که ته پیاوړی یې ته هر هغه څه ترلاسه کولی شي چې غواړې یې ته خو وګوره بلا پښه ودربوله او ټوله سیمه ولړزېده اوانګ چغه کړه مه کوه مه کوه خو خبره تر خبرې تیره وه تر دوی لاندې خاورې بادېدلې او تیږې کړنګېدلې خاورو او تیږو غرنۍ لاره بنده کړه کراچیوانان چې سخت وېرېدلي وو کراچۍ یې پرېښودې منډې یې کړې وتښتېدل بلا اوانګ ته وویل ودې لیدل اوانګ وویل دا خو هر څه په میدان پاتې شول او بیا یې د کاروان په لور ورمنډه کړه د کراچیو مالونو ته ودرېد چغه یې کړه دا هر څه زما شول دغه وخت اوانګ د بې څښتنه کاروان په منځ کې سلګۍ واورېدې د چې بارونه واړول راواړول د یوې کراچۍ د بار په منځ کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د ده همزولې به وه پیغلې ژړل او له ویرې رېږدېدله اوانګ په نرمه غاړه ورته وویل زه څه نه درته وایم بېغمه اوسه ته څوک یې دې په پسته غږ ورته وویل زما نوم مالا دی دا مالونه زما د پلار دي موږ روان وو چې هغه ته ځانونه ورسوو اوانګ سمدستي ورباندې مین شو ده وغوښتل چې مالا یو مخ له ځان سره وساتي مالا ته یې وویل فکر مه خرابوه زه به دې له ځانه سره وساتم او خدمت به دې وکړم مالا په قهر ورته وویل زه ورک شه ته غواړې ما هم د کاروان د مال غوندې خپله کړې زه به هیڅ وخت له غله سره خبرې قدرې هم ونه کړم اوانګ ټکان وخوړ ایا دی په رښتیا د غله غوندې و دی نه شو پوه چې څه ورته ووایي دغه وخت بلا یو ځلې بیا اوانګ ته ځان ورښکاره کړ ورته یې وویل د دې په خبرو پسې مه ګرځه دا به خامخا بدله شي او غاړه به درسره کېږدي هغه څه چې د په کار وو هغه دې ترلاسه کړل نور نو راځه چې ځو بلا لاره پاکه کړه او له اوانګ سره یې د کاروان په لېږدولو کې مرسته وکړه ماسپخین مهال له غرونو ووتل او ښار ته نږدې شول اوانګ له بلا پوښتنه وکړه اوس چې دا ټول ثروت راسره دی څه وکړم بلا ورته وویل دا پوښتنه له ما مه کوه له کوټګر یې وکړه اوانګ کوټګرې ته وویل ته راته ځواب راکولی شي کوټګره ګوډۍ ژوندۍ شوه د اوانګ مخې ته ودرېده ورته یې وویل که غواړې چې ثروت دې زیات شي پکار ده د طبیعت پر ازونو ځان پوکړي. کوټګری په خپل امسا د اونګ ملا وټه پوله او بیا دواړه والوتل. ډیر پاس لړل اونګ له پاسه د ځمکې د مخ هر څه ته په نوي نظر کتل. دته معلومه شوه چې کومه ځمکه د کروندې لپاره مناسبه ده او په کومو غرونو کې د سرو او سپینو کانونه شته. اونګ وویل، نور نو پوهیږم چې څه باید وکړم او څنګه باید خلکو ته خیر ورسوم. کوټګری ورته وویل، په یقین سره چې اوس ډیر څه کولی شي، ځکه اصلي ګټه په پوهه کې ده. خو په دې کې ولې نور شریکی؟ آیا هر څوک هر څه ځانته نه غواړي؟ اونګ وویل، داسې خو نه ده. وروسته بیا دوی ښار ته لاړل. اونګ سوداګر شو او د بلا او کوټګري په مرسته د کاروان د ثروت څو برابره پیسې ټولې کړې. د ځان او مالا لپاره یوه ماڼۍ رانیوله او نانځکي په یوه بیله کوټه کې کېښودې. خو له دومره ثروت سره سره اونګ خوشحاله نه و، ځکه مالا ورسره نه غږېده. یوه ورځ اونګ د مالا مخې ته یو پوړنی کېښود چې په درجنو طلاو او د لالو یاقوتو او زمردو غمی ورباندې ځوړند و. پوړنی دومره قیمتي و چې د اونګ د ټول ثروت درېیمه برخه ورباندې لګېدلې وه. مالا یو نظر ور وکتل او بیا یې په لغته ووه. دې شي د اونګ زړه سخت ودرداوه. ورته یې وویل، ته نه پوهېږي چې زه درباندې مین یم. خو مالا یوازې د سترګو تر کنجونو ور وکتل او هیڅ یې ونه ویل. په سبا سهار اونګ د نانځکو کوټې ته ورغی او کوټګري او بلا ته یې وویل، د مالا پلار به اوس ډېر بېوسه وي. زما زړه دی له مالا سره مرسته وکړم چې پلار ومومي. که یې وموند، پلار ته به یې هغه ټوله شتمني ورکړم چې ورنه وړې مې وه. که داسې وکړم، ګوندې مالا هم راسره خبرې وکړي او له ما سره د مینې اور یې په زړه کې بل شي. بلا ورته وویل، دا غلط فکر دی. ته باید هیڅکله هغه څه له لاسه ورنه کړې چې په لاس کې دي. هیڅوک هم په لوی لاس د ځان کمزوري نه غواړي. او کوټګری ورته وویل، اصلي خبره دا ده چې مالا تېره شپه تښتېدلې ده. اونګ چغه کړه، دا دې څه وویل؟ او منډه یې کړه. ټوله ماڼۍ وپلټله، مالا یې ونه موندله. اونګ ډېر غمجن او پریشان د نانځکو خونو ته ستون شو. ویې ویل، ټوله شتمني مې نه وې، خو چې مالا راسره وې. بلا او کوټګره پټه خوله وې، هیڅ نه ویل. اونګ ته ور یاد شول چې دی یو بله نانځکه هم لري چې هیڅ وخت یې نه ده غږولې. د ملنګې ته مخ ورواړه او پوښتنه یې ورنه وکړه، راته ویلی شي چې ولې هر څه خراب شول؟ ملنګه ژوندی شوه، په خبرو راغله. ویې ویل، اونګه، تا ګومان کاوه چې ثروت خوشحالي راولي؟ خو واقعي خوشحالي یوازې له نیکۍ پیدا کیږي. دا مهمه نه ده چې انسان څه څه لري، مهمه دا ده چې له خپلو وسایلو او امکاناتو سره څه کوي. دغه وخت د خدای ګوټو مشره هم ژوندی شوه، د ملنګې څنګ ته ودرېده. اونګ ته یې وویل، تا د خپل پلار خبره هېره کړه. پلار دې درته ویلي وو چې علم او ثروت د کار شیان دي، مګر دا دواړه باید همیشه د عقل او د نیکۍ تابع وي. اونګ وویل، د پلار خبره به نور هیڅکله هېره نه کړم. له هغې شېبې وروسته اونګ خپل ثروت او خپل علم د نیکۍ په لاره کې ولګول. د یو ښکلی معبد جوړ کړ. هورې به یې زیارت کوونکو ته ډوډۍ او د شپې ځای ورکاوه. یوه ورځ د زیارت کوونکو په منځ کې اونګ یوه ځوانه ښځه ولیده چې د ښه پېژندله. له ښځې سره یو بوډا ملګری و، دواړو د خوارانو غوندې جامې اغوستې وې. اونګ چغه کړه، مالا! او بیا یې د حیران شوې مالا خواته ورمنډه کړه او د هغې د پلار پښو ته پرېوت. ورته یې وویل، صاحبه، ما درسره ډېره نازواني کړې ده، ما وبخښه. زما هر څه ستادي او دا هر څه چې لرم په خوشاله یې درکوم. زه بس په دې راضی یم چې خپل کلی ته ستون شم او نانځکي جوړ کړم. مالا پلار ته وویل دی اوانګ دی خو دی اوس بدل شوی دی. پلار یې وویل همداسې ښکاري دی چې اوس خپله شتمني ماته راکوي دا به سمه نه وي چې په تش میدان یې پرېږدم او زه د شتمنو غوندې ژوند وکړم. که دی غواړي له ما سره کار وکړي کار به ورکړم، له ما سره دی اوسي. اوانګ د سوداګر مرستیال شو او د مالا زړه ته لاره وکړه. سوداګر خپله لور اوانګ ته ورکړه. اوانګ له دې وروسته هم د ضرورت په وخت کې نانځکي ورغږولې. که څه هم علم او ثروت ډیر ځله ورسره مرسته کوله مګر لارښودنه یې همیشه له عقل او نیکۍ څخه اخیسته.
درمنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې ورستۍ پاڼې را اړو. په دې پاڼه کې هڅه کوو چې د ژوند په یو نادره تجربه کې مو شریک کو. درې څلور سوه کاله پخوا زمانې ته به ورشو او هلته به وګورو چې له خپل وطن ډیر لري د هندوستان د یوې غرنۍ او ځنګلي سیمې په بندیخانه کې د یوه پښتانه بندي په زړه کې څه تیرېدل، په ذهن کې څه ګرځېدل، څه یې لیدل او څه یې احساسول. د خوشحال خټک د فراقنامې پاڼې براوړو او د افغانستان د نامتو محقق زلمی هیوادمل په مرسته به دغه کتاب وپیژنو. دغه کتاب تر اوسه پورې څلور ځله چاپ شوی دی. اول ځل وویشت کاله پخوا د استاد زلمی هیوادمل په زیار چاپ شو. دی راته وایي
اول ځل مرحوم استاد عثمان خان کامل مومند د دې کتاب ځینې اقتباسات په خپل ډیر مشهور اثر کې چې خوشحال خان خټک نومیږي په هغه کې نشر کړلو. په افغانستان کې او په نورو ځایو کې خوشحال پوهانو له ځنه ډېره کمه استفاده کړې وه. دا نسخه د پېښور په موزیم کې د دې یوازینۍ خطي نسخه موجوده وه چې اوس هم شته. او دې نسخې یو نقل موږ په پېښور کې تهیه کړ، بیا عامر صاحب خلیل هم له موږ نه واخیست، بیا اغوی په کارو کو موږ هم دلته په کارو کو. اول ځل په افغانستان کې دا زما په تمام هوا شو تعلقات مې پیو لیکل او سره مقدمه مې پیو لیکل. بیا وروسته عامر صاحب هم په پېښور کې د ریاست سنډر لخوا چاپ کړل او وروسته د عامر چاپ بیا چاپ شوی دی. او زما چاپ هم په 2000 کال کې د خوشحال خان خټک د 400 تلین په مناسبت بیا چاپ شو.
د فراقنامې د شیرونو د شکل د بشپړېدو د کال او ځای په اړه هم راځي د استاد هیوادمل معلومات واورو.
دا کتاب د په 1015 هجری قمری کال د رنتبور په کوټ کې لیکلای دی. دا کتاب د شکل په لحاظ قصیدې لري، غزل لري، رباعیات لري، ټوټې لري، څو فردونه لري او ورسره د مثنویګانو یو عمده برخه پکې چې قصیدې، غزل او نور شعری انواعی اکثره د ده په دیوانونو کې هم راغلی دي. اما مثنویګانې په بل هیڅ اثر کې نه دي راغلي. صرف یو بیت چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي، دا بیت په دسترنامه کې راغلی دی چې دسترنامې د لیکلو اساس همدا بیت دی.
په دسترنامه کې خوشحال خټک خلکو ته د ښه او کامیاب ژوند په اړه خپل نظرات ور اوروي، خو په فراقنامه کې نورې خبرې کوي. یو ځل بیا استاد هیوادمل
د په فراقنامه کې د یو څو عشقي غزلو او د یوې تصوفي غزلې نه پرته نور ټول مطالب چې راغلي هغه د خپل سفر په دوران کې، چې د پېښور نه دی روان کړی دی ډیلی ته راغلی، د ډیلی نه بیا رنتبور ته بیولی دی، او بیا د رنتبور نه چې کښته شوی دغه واقعیت په دې کې نشته. دغه د لارې حالات او پر رنتبور کور کې چې د کومه مطالعه او د ډیلی د دربار د وضع په باب ځینې ډېر مهم نکات وړاندې کړي دي، چې حتی په ډېرو تاریخونو کې او د خوشحال په نورو آثارو کې نشته.
بنی آدم یوازې یو ځل د ژوند کولو فرصت لري، خو بنی آدم حیوان نه دی چې له ژونده ډېر ډېر څه نه غواړي. موږ دا تنده هم لرو چې د نورو له سرګذشته خبر شو، د نورو د فکر کرښې ولولو، او د نورو د زړونو په پټو رازونو وپوهیږو. لوی لیکوال او لوی شاعران مو همدا تنده ماتوي. خدای دې هیڅوک نه بندي کوي او بیا په پردي وطن کې، مګر د ژوند تنده رانه غواړي چې د جلا وطنۍ د بند په خیالي تجربه کې هم شریک شوم. په دغه سبند کې چې چاته له کوره لیک راشي، له لیک سره به روحي سکون احساسوي که به نور هم ناکراره کیشي. لیک به په کراره لولي او که به یې ژړا لوستلو ته نه پرېږدي، له لوستلو وروسته به څه احساس کوي؟ خوشحال راته وایي: که لولم خط لمدیږي، که یې نه لولم دم خیژي، یو رویمال په اوښو تر کړم، په خبرو زړه لر بر کړم، ځینې لوستي څه نالوستي، چا له منځه نه اخیستي، چې مې فهم څه خو نور شي، غم د غریو مې څه خو خور شي، بیا راوغواړم خطونه، ښه یې پوشم له مضمونه، لکه څوک واورو وهلی په اور واړه غوړېدلی، اول اور ورباندې خوش وي، ولی بیا ورباندې کوش وي، په راتله د خط خوشحال شم، له مضمونه یې بد حال شم. په دې بیتونو کې مو دا هم واورېدل چې کله به د وطن د لیکونو په لیدو د خان بابا سترګې له اوښکو ډکې شوې، څوک به راغلل لیکونه به یې ورنه واخیستل. د اورنګزیب پاچا په حکم د رنتبور په کلا کې د هندوستان ګڼ سرداران، راجاګان او د خانانو د کورنیو میرمنې بندیانې وې. خو داسې ښکاري چې دوی له 250 کلن خوشحال سره ځان برابر نه ګڼه، بلکې د خټکو د خان عزت او خدمت یې کاوه. خوشحال فرمایي: یک تنها په کټ کې پروت یم، بندیوان د هند د کوټ یم، چې په ما باندې دا حال دی څه د پاسه یو نیم کال دی. په دا کوټ کې بندیان دي، مسلمان که هندیان دي، لږ تر 200 نه کم دي، بند په ظلم په ستم دي، چې پاچا د هند اورنګ شه، بیدادی شوه جهان تنگ شه، د کوټونو بندیان ډیر شول، تر حساب تر شمار تیر شول، هم رانی راجگان بندی، شیرخوار حلکان بندی، دا چه بند ما سره دی، په هر سند د ما سره دی، راته واړه تله راتله که، واړه کار دی ما په زړه که، راته لولي کتابونه، راته وایي خپل خوابونه، په شطرنج مې زړه بیر بیر که، چې که غم له دله هیر که، که قصې که افسانې دي، دا همه انې بانې دي، هغه زړونه چې رنځور دي، له همه هوسه دور دي. حساس بنی آدمان تر نورو ډېر ځورېږي. له خوشحال خټک سره بندیان د ده غوندې نه ځورېدل. دی راته وایي: زه هغه زخمی غرڅه یم، همیشه په خوش اخته یم، ډېر بندیان په رنتبور کې ناستې خوش لکه په کور کې، یا په خپل ګناه قائل دي ځکه هسې فارغ دل دي، یا یې غم تنها په ځان دی، په خپل ځای په ملک مکان دی، یا تر نام و ننګ تیر دي، نه د تیر نه د شمشیر دي، یا یې زړه نه دی چا وړی، یا یې عمر دی تیر کړی. شاغل هوادمل د فراقنامې یو بل موضوع را پیښنی.
کله چې په دلی کې فیصله وشو چې خوشحال خان په هغه صورت کې مو خوشی کوو چې د خپل کورنۍ راولي ارغمل هند د زوی او وراره دا لاړل چې کورنۍ د سرای نه وباسي او بیا یې بوزي چې کړی او کاټلنګ ته. نو د دې کورنۍ حال د پدې مصنوعي کې ډېر ښه بیان کړی.
د خان بابا کورنۍ چې د حکومت له نیته خبره شوه یوسف سیو ته یې پناه وروړه او د مردان په سنگاو کلی کې دیره شوه. خان بابا د هغوی په یاد وایي چې میشته په سنگاو دی په عظیم دریاب لاهو دی د هغو په حال خبر شوی راشکاره هر اثر شوی چې څه خوري څه یې خوراک دی څه یې ژواک څه یې پوشاک دی. او یو بل ځای خپل زامن یادوي او وایي چې بیا به داسې ونهشي چې د صحرا لشکاره ستړی ستومانه کور ته ستون شم او خپل زوی صدرخان ووینم. راځئ همدا خبره د خان بابا په ژبه واورو. نه به زه د دوی لپاره تور تارو راوړم لشکاره، نه به بیا په محل ستړی ورشم ښکار د میرې کړی، نه به صدر خوا ته راشي چې د زړه کلفت مې واشي. استاد زلمی هیوادمل وایي چې د خوشحال خټک فراقنامه له خپلو خلکو خپل وطن سره د خوشحال د مینې په باره کې ډېر څه راښیي.
فراقنامه د ځینو ټوټو په لوستلو باندې د خوشحال خان خټک مینه له خپلې سیمې سره، له خپلو خلکو سره، له خپل ولس سره، د خټکو له قبیلې سره، له نورو پښتنو سره، له کابل سره، د کابل له باد سره، د کابل له سیند سره، دا ډېر په عالي شکل باندې او سړی دا حس کوي چې خوشحال خان د دغو ټولو شیانو سره، له دې سیمې سره څومره علاقه درلوده.
خوشحال خټک د خپل وطن په یاد په فراقنامه کې ډېر څه ویلي دي چې دلته به یو څو بیته درواورو. هغه باد چې کابل خیز وي په ما واړه انبربیز وي، څوک چې یاد کاندي کابل په کوګل مشي غلغل، څوک چې یاد کا پېښور زړه زما شي منور، چې پښتون راته څوک یاد کا پرې خوشحال شم زړه مې شاد کا. د دې خوش ملک هر څه شته خو پښتون پښتنې نشته، له همه ولسه ګوښی د لرګیو په اور یشی. لکه څنګه چې مو د مخه واورېدل فراقنامه د رنتبور په کوټ کې ویل شوې ده. دغه کلا د هند د راجستان ایالت د ټونګ په سیمه کې واقع ده. استاد زلمی هیوادمل رنتبور کلا ته ورغلی و. دی دغه خاطره داسې راته بیانوي.
په 1902 کال کې زه د پښتو نسخو د تحقیق په لړ کې د هندستان مختلفو ښارونو ته تللم. تصادف موږ لپاره یو ښه موقع پیدا شو چې د ټونګ د ریاست د عربي او فارسي انسټیټیوټ د کتابخانې لیدلو ته ټونګ ته ورغلم. نو دا ټونګ یو پښتني ریاست و چې نواب امیر خان سلارزی د ده مشر او د دوی کورنۍ په ټونګ کې د سلګونو کلونو په ترڅ کې پاتې و. اوس هم د نوابانو کورنۍ، د نوابانو قبرونه او د نوابانو کوڅې او محلونه په ټونګ کې موجود دي. نو یوه ورځ د دغو نوابانو یو چا موږ ته بلنه راکړله چې نیکه غواړي چې رنتبور ته لاړ شي. زه کوم بوزم پر د رنتبور قلعه چې ده په تشکیلاتي لحاظ د راجستان په ایالت کې د مادهپور په ډیسټریکټ یا ولسوالۍ کې واقع ده او دا یو غریز کوټ او چې اوس هم په هماغه عظمت نږدې ده. او د دې عین د غوریانو د شهاب الدین غوري په وختونو کې هم دا قلعه دا کوټ موجود و. چې لاړم د تیګو ډېر داسې دیوالونه او سړی چې هغه کوټ ته ننوځي او هغه کوټې وګوري او هغه ځایونه وګوري سړی حیرانیږي چې هماغه د خوشحال خان عظمت و چې په دې کوټونو کې تقریبا د دوو نیمو کالو په شاوخوا کې وخت تیر کړ او د وخت د تیرولو تر څنګه چې په هغه کوټ کې د بیا هم د خپلې ژبې، خپل ادب او خپل فرهنګ لپاره او د ده د آثارو ډېر عمده شیان لکه فراقنامه، درتوایمه، دستارنامه او همدغسې د تاریخنامه ځینې ټوټې، وصیتنامه، دا ټول د رنتبور کوټ کې د دې کوټ محصول دی. او دا ډېر په یو غرنی کوټ دی او شاوخوا ته یې د دې ګورګورو ځنګلونه هم دي او د دې ځنګلونو په منځ کې ورته لاره تللې.
تاسی د رنتبور د کوټ په باره کې د استاد زلمی هیوادمل خبرې اوریدي چې ورسره د ازادي رادیو مجلې د دې غنی خبرونه هم پای ته ورسیده. صدای ما را